السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړې. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشري هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دواړو هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2020 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالي ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا سه شنبه پیلېږي او تم ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، ورته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
خو مشکل دغه دی چې یا دې پر مخ بند شي دا لار، یا دې خلاص شي. نو دا غواړم چې مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې له کبله له اندېښنو مخبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چه غریبو که خان و ارسوک چه وو یا پس بای اخیست آقا بلندی که نو پتا ده وو رو پو راز بنده بیانو دریبه ده خوارلا.
پر خدزو ده طالبانو لخوا ده لگه دلو محدودیتونو ده دوام پر رانده ده خدزو غبرگونونو او اندیخنو تا هم کتنه کهو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو د ځم تر دی شو زیات او حکمونه او مکتوبونه صدر کړی چې دا ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځایی اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دزې وشوي خو اوس آرامی ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیښه بولي او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او دا کېږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپل وخت توګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل پر راپور کې
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خو د دې پیښي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کېږي د همدې نښتې دي لیدل کېږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګېږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیښېږي په د پلو باندې او کله په دروازو کې ځکه ته بیروبارو ازدحام ډېر وي کله کله ستونزه جوړه شي نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده لویه سوې نه ده ورته کنټرول شوې ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پېښه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودو ته اړ وست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوي خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دا لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازدیګر بیا څو ټکان سره وکړل خیر خیرت اوس خو مشکل نشته دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصه وي په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډېر مننه ټکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل رپورټ کې هم ویلې چې دا پوله چې د هغه د پرون ورځې راهیسې بنده ده خو اوس څه ګړۍ له مخه چې چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازدیګر یعنی د درو بجو څخه به د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده یوازې دغه خلکو لپاره چې هغه پاکستانیان وو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي وو یا هم افغانان وو چې دلته په چمن کې پاتې سوي وو. پرون ورځ چې کله پوله بنده شوه نو دوی خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هېواد ته واوړي او راواوړي. او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې وو هغه پوله بنده وه، د پولې خوا ته عامو خلکو ته ورتلو اجازه وه، او دغه ډول چې کوم تجار دي هغو ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پولې ته ولاړ شي. او بل خوا چې د چمن چې کوم تجار دي هغو هم دا غوښتنه کړې ده چې وکار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دي په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته کیږي هغه په کار دی چې حل سي. ځکه چې پاکستاني چارواکي وایي چې کم کس چې وو هغه چې پرون د ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي. او چې تر څو د طالبان لخوا دا کار نه وي سوی دی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به دوی خپله پوله بنده ساتي. خو دا هم اطلاع وه چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د هغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي. خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې. البته د دواړو خواوو څخه د خلکو د په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لاره خلاصي. ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او دا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوش میره په سلګونو د هغه ولاړې دي. دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خوا ته درېدلې دي. دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غو ډېر زیات نقصان کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې ده هغه د خبرو د لارې اله اواره سي. خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داسې معلومیږي چې اوس دې ته جوګه سوي دي او دغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاسه یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږو بجو لاره خلاصه کړه د هغه خلکو لپاره چې هغه دلته بند پاتې سوي وو. خو دوی هیله څرګنده کړې ده چې دغه ستونزه د خبر لپاره به ډېر ژر دوی اواره کړي.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه له پرونی نښتی وروسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې بیګا د 401 هجری لمریز کال لمړنۍ واوره ووریده. که څه هم د واورې دا ورخت ډیر وخت لپاره نه و، خو کابل خریان ویل ډیر وخت مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړی دی، ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبۍ هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي. خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي.
کابلیان متل کوي وای کابل د بیزر وي خو بې واورې دي نه وي. تیر شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل خاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي. خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا له خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خس اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. هغه په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول. موږ د واوري ورخت خوشاله یو، ولې دښنه مو د سګنی ژمی تیرېدو ته دي. موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو خصي موسیدونکو چې سګنی ژمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنه یې پرېښودلې ده، خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا مهال د یو ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي له 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. دغه شاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي لري ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پر اتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او دغه شاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه لمریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په 400 زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکر ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا بیا لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې. برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې له ورېدو سره ملګري او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سکالې هم د لومړۍ واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کړي دي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپلو اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ میلمستیا پتاسې. له پخوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړۍ واورې اورېدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وایي کله چې ولیدل د څه کال لومړۍ واوره ورېږي د خپل ورور کورنۍ یې برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفي کړل. انشاءالله چې یوه خوروا بره باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنایي پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمني دودونه په تېر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته دغه برفي په نامه باندې به دغه واوره په پاکټ کې اوسي کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک بیا به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهماني واوښتله چې غریب او خان و هر څوک چې وو یو پسه به اخیست هغه به لاندې کو. نو په دا د واوره په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
خو ښکاري چې وروستي څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې خلک خورا ډېر بېوزلي شوي دي. کابل میشتې بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ بند مانځله، خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تېره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه، خو یو شمیر پخوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د دې هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړي لخوا شوې ده. د هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکی پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنی په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنه کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کردستان په کارګرانو ګوند یا پیکیکی پورې تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به له دغه ګونده واخلي. په پرونۍ چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیې حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یوه ښځه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یوه تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو حکومت خپله بقا د ښځو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکمونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوي ډیری د میرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز و چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یو اونۍ کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا په اړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادیو او حقونو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبانو حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو ځان تر دې دیش او زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه له دې څخه مان میسم اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او له بلې خوا د ښځو له ویښتیا د ښځو له فعالیت نه ویره لري په دې خاطر چې که ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري که ښځې سیاسي فعالیتونه ولري بیا د دې بقا ډیره زیاته را لنډېږي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کډوخیل وایي د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمن او نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلق دی دوی له اسلام څخه بې خبري هم درنګ دي. دوی شخصي تنگ نظری د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یوه مسله ده. دوه مسله بدون شک دوی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام دپاره نو هغه نیمایي نفوس افغان میرمنې او نجونې دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نشته. اسلامي امارت له خپله خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کېږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن د خوځو په سفر بندیزونه لګولي او کله نا کله د حجاب د نمره تاولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپلو دندو ته د تک پر مهال له ستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسی روغتیایي اسانتیاو ته هم له ستونزو سره مخ شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره لا هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستاني ملیشو ډزې وکړې او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یکشنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستاني ملیشو ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. د یو شمېر سرچینو په خبره په دغه نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دي نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دي د ښه ګاونډیتوب د اصل مخې چلند وکړي.
دغه لار موږ غواړو چې دغه لار یا سم خلاص یا سم بند شي. د دې تر ډیر ضرورلم کې حالات دي. سوال الله کوم مشکل دغه دی چې یا دې پر مخ بند شي دغه لار یا دې خلاص شي. موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي چې موږ په سکرای لاسو سکرای باندې ډېر مشکل دي ورته او دا مشکل زموږ د حل شي. ځکه چې زنان هم ویزه د کیږي، پر دې لار ماشومان هم ویزه د کیږي، ښځې هم ویزه د کیږي. موږ ډېر
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډېری مهال افغانان پر دغه لار د پاکستاني عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې سوي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیولله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یادې لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته ژمن پاتې شي.
چموږ کم د ازمږ ولس اولی ور اولی یادو ته کاروبارونه لري یا دوړی لري یا جوړ یا نه جوړ دا دوړی لري د دوړ حکومت وسه زمرد خاص زمرد دی ولس کدي سکریه ولای زلم سره کوي وایي بار بار مجل دیږي وایي هم شفاو راسته هم ورته گاییږي الان کی زمرد من زمرد خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دی باندې صغار وسه د چمن د خاصه مشته پر په دلاره ډیره تکلیف دی شنخته کار لرو سوزای چې
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانیستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد احسن میجما د هلمند د سنگند ولسواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستبد کورو د اسرایو زمينه برابر سي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کو د کریه په اسرایو کې ما د طالبانو مشران څخه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي. زادوی راځي په څخه دا مننه ده چې موږ زغ د طالبانو د مشرانو پوری ورسې. السلام علیکم.
زده آزادی کارکنان که سلامونه و کم کنه چرا جیم غریب خالق تو نرسیدی او بس خاله کی اخلي که هم موتورین داری هم داری دست دشوار زیم ما ولی هیچ یاری یا کم کم نیست که ما داشت ولی اتنا تماس کیم از سر او داره دانلود کسانو تو ورسه ابری رخانی
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله احمد ایرات نمی زمد ترکو اول موگه یو مشکل ده مو خوش پینگیری خالی که پینزاویه کلان سرایم از ازایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو نتولی پیسی پر تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیف وي ډېر بېبه بېعزته کوي دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي